سلامونه په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه فایل سوې چې 219 پروګرامونه هم پکې اوریدلای شي نیمه نړۍ او درسي سات خو فایل له خبرونو کوو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې افغان اتباعو ته د ویزو پر ورکولو بندیز لګولې دغه وزارت د مکتوب یو کاپی ازادي رادیو ترلاسه کړې ده مکتوب په بریتانیا هسپانیا ایتالیا جرمني پرتګال یونان اتریش فرانسې ناروې آیرلند او هالند کې د پاکستان سفارتونو او قونسلګریو ته لیږل شوی او ورته ویل شوي چې تر بل امر پورې دې افغان اتباعو ته د هر ډول ویزې له صادرولو ډډه وکړي د راپورونو له مخې ګڼ هغه افغانان چې په اروپایي او نورو هیوادونو کې یې پناه اخیستې د ځینو محدودیتونو له کبله سیده افغانستان ته نشي تللی ځینو دغه افغانانو په تیرو کلونو کې خپلې کورنۍ پاکستان ته ورغوښتي یا د مځکې له لارې له پاکستانه افغانستان ته تلل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو پر پرانستلو ټینګار وکړ د دې کمشنری د آسیا پاسیفیک څنګ پرون پر خپل ټویټر یو ویډیو خپره کړې چې افغان جنو په کمر کې د ملګرو ملتونو لخوا تمویلیدونکو ښوونځیو ته تللی یو ان ایچ سی آر ویلي هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو محروم نه شي شاوخوا 510 ورځې کېږي چې طالبانو د افغان جنو پر مخ د منځنیو او لیسې ښوونځي تړلي له تیر ډسمبر یې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری هیات غړی خانجان الکوزی وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه سوې ده هغه وویل خوراکي مواد غوړي او ساختماني مواد له روسیې واردېږي الکوزی زیاته کړه چې روسیې له افغانانو سره د سوداګرۍ شرایط نرم کړي
دو هزار دو شتم کال کې زموږ تجارت د روسیې سره زیات شوی دی دو هزار یویشت کال کې په ټول کال کې شپږ شپېته میلیونه ډالرو په ارزښت وو او په 2022 کې تنها د نهه میاشتو اضافه د اویا میلیونه ډالره نه موږ واردات کړي دي که دغه درې میاشتې نورې مرسه شي نو د سل میلیونه ډالرو په ارزښت باندې موږ روسیې سره تجارت د وارداتو لرو
الکوزی زیاته کړه چې افغانستان تیر کال روسیې ته د 4 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات کړي پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده د افغانستان او پاکستان د مسابقو په درشل کې په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستاني نندرچیانو ځایونه سره جلا سي جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلانو دوی ته تایید کړی چې د افغان او پاکستاني نندرچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې تروسه د شارجه سټیډیوم تنظیمونکو او د متحده عرب اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې درې شلوره مسابقې وکړي تیر سپتمبر کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستاني نندرچیانو ترمنځ په سټیډیوم کې دننه سخته خوډه بوسو دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په اماراتو کې دي او تمه ده چې همدا پنځشنبه له کوربه هیواد سره خپلې درې شلوره لوبې پیل کړي د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم گبریسوس په حلب کې د زلزله ځپلو خلکو په کتنې کې ژمنه کړې چې لا زیاتې مرستې به له سوریې سره وکړي ښاغلي گبریسوس سوریې ته 10 میټریک ټنه درمل وړي خو ټینګار یې کړی چې راتلونکو ورځو کې به د بیړنیو روغتیایي خدماتو اړتیاوې زیاتې سي ځکه د پاکو اوبو سرچینې ورانې سوي
موږ باید بیړنی خدمات وړاندې کړو خصوصا هغه ته چې زیانمن شوي همدارنګه به بیړنۍ مرستې هم دوام لري اوس مو له ځان سره 10 میټریک ټنه مرسته راوړي په همدې اندازه نوره مرسته به هم راورسیږي
تیره دوشنبه په ترکیه او سوریه کې زوروره زلزله وسوه چې لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او لکونه کورونه او ودانۍ یې ړنګې کړې یوه امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز وایي د اوکراین د بخمود په شاوخوا کې په سلګونو روسي وګړي د اوکراینی عسکرو تر څنګ په جګړه کې برخه لري اوکراین د تیر کال په اګست میاشت کې د آزادې روسیې د پوځي واحد ایجاد تایید کړ چې روسي وګړي هم پکې شامل دي د دې پوځي واحد ځینو غړیو پر اوکراین د روسیې تر حملې مخکې په روسیه کې ژوند کاوه خو ځینې نور یې په وروستیو کې اوکراین ته تللي دي د عرب اماراتو د سوداګریز نړیوال لیگ په پایلوبه کې ګلف جاینټس لوبډلې د وو ویکټو په توپیر ډیزرت وایپرز ته ماتې ورکړه او د لومړي پړاو اتلولي یې وګټله وایپرز لوبډلې په 20 اوورونو کې د 134 منډو هدف ټاکلی و چې جاینټس په 19 اوور کې د 3 ویکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ د وایپرز په توپ وهونکو کې وینندو هسرنګا 55 منډې وکړې او د جاینټس لپاره بیا کریسلین په 2 اویا منډو ناسوځېدلې پاتې سو او لوبه یې وګټله د ګلف په توپ اچونکو کې کارلوس بریتوت 3 او قیس احمد 2 ویکټې واخیستې بریتوت د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول سو. د یادونې ده چې د اماراتو په نړیوال لیګ کې د بیلابیلو لوبډلو لپاره تر لسو زیات افغان لوبغاړي هم ولوبېدل. ورځو د راپورونو برخې ته ځینې ښځینه فعالانې وایي چې د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز او ورور یې د طالبانو له بنده خوشې سوي. مبارز د شنبې په ورځ نیول سوې وه. د مقتدرو ښځو خوځښت وایي چې طالبانو هغه په زندان کې وهل ډبولې ده. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د مدني فعالانو او ژورنالستانو پر نیولو اندېښنه ښولې ده. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د خزینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د خاص استازي ریچارډ بنت تر ټینګار وروسته د راپورونو له مخې طالب چارواکو د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز خوشی کړې ده. د افغانستان د مقتدرو ښځو د خوځښت مشرې مونسې مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د پریسا مبارز د خوشی کېدو خبره تایید کړه.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چار
پریسا مبارز د تخار د شوز د خوځښت مشره او ورور د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمی حوزه اړوند و نیول سوی وو او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نه ور کړی وهلې وو بیا یې استخباراتو ته انتقال کړی وو. یوه شپه یې بندیان کړی وو. بیا د پریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپینږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللی وو او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پریسا مبارز او ورور یې خوشی کړل، خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي.
په
خواله رسنیو پریسا مبارز ته منسوب یو عکس هم خپور شوی چې پکې د هغې په سر پټۍ تړل شوی او لاس کې هم د ستنې لګولو کنول لګیدلی. دا عکس لا په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی، خو لږ تر لږه یوې پاڼې ادعا کړي چې پریسا مبارز ده او د طالبانو لخوا وهل شوې او اوس په کور کې تر درملنې لاندې ده. د پریسا مبارز د خوشی کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت اعلامیه ورکړه او د هغې په سمدستي او له قید او شرط پرته خوشي کېدو یې ټینګار وکړ. د بشري حقونو د سار سازمان او ګڼو نورو ښځینه فعالانو هم پر طالبانو غږ وکړ چې پریسا مبارز خوشي کړي. د فعالانو د بندیانولو مسله یوازې په همدې یوې قضیې نه ختمیږي. ریچارډ بنت یکشنبه ناوخته ویلي، سره له دې چې طالبانو پریسا مبارز او د هغې ورور بیرته خوشي کړي، خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نرګس سادات یې په کابل کې نیولې. بنت ویلي طالبان باید سمدستی اغلی سادات خوشی کړي. مونسا مبارز چې د نرګس سادات له قضیه خبره ده وایي، ځکه د هغې د نیول کېدو قضیه پټه ساتل شوې وه چې طالبانو له کورنۍ سره د هغې د خوشی کولو ژمنه کړې وه.
هیڅ
معلومات نشته. حوزې ته چې ورځي وایي استخباراتو ته وړې ده. څلوېښتم ریاست ته ورځي وایي نیویم ریاست ته وړې ده. نو په همدې ترتیب کورنۍ ورپسې ګرځي، خو مطمئن یم چې نرګس سادات په توقیف کې ده او د طالبانو تر شکنجې لاندې ده.
روان وضعیت ګرم ملتونو سازمان اندېښمن کړی دی. دغه سازمان مرستندوی پلاوی یوناما ویلي، په وروستیو څو اونیو کې افغان مدني فعالان او ژورنالستان په خپل سره توګه نیول کیږي. یوناما یکشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه له ویرې پرته څرګند کړي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی په خپله شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر دې دمه لسګونه افغان معترض ښځې او فعالان بندیان کړي. که څه هم له دې ډلې ګڼي بیرته خلاص شوی، خو د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په څیر فعالانه چې ډیر وخت بند کې تیر کړل، تر خوشی کېدو وروسته رسنیو سره په مرکو کې د طالبانو له ځورونکو اقداماتو او بدو شکنجو شکایت وکړ. طالبانو ډیر کم د معترضو ښځو د نیولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړې او د هغوی د ځورونو خبرې رد کړې دي. طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نجونو متوسطې او لیسې له څه باندې 500 ورځو راهیسې تړلې دي. تیر ډسمبر د نجونو پوهنتونونه هم وتړل او ورپسې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
نیما نړی
اکثر د میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له کوم ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیواله میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسي نشته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته او بهتري نشته.
ها هغه سی کار کون کې چې کلی او باندو تتللی او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله. د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنها آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینه کار کوونکې خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع پاړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. درمن اوتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینه کار کوونکې له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي، په خپل سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته د صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ د پاره ډېره اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. هل دا چې زموږ سره کلینیکونه بېخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای سي صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایه خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو. ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو، لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څو وخت واکسین وکړي. دا خپل مشکل به مو لغو ښځو سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلس پورې هیڅ نو واکسین سوي، ماشومان راته واکسین کولو د رواني لاړ خو موږ ته ښې مشورې راکولې، که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان سي په سوی تغذیه اخته وو، هغه ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سیډیر ماشومان لغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سی ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایی وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایی مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سیروختي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو د غروختي ټیمونو لرو پرتی سیمه ته ولسوالیو تقریو ته بتله، اغل ته به د خلکو و مشکلات چې کومو کده ماشومان د سوی تغذیه په باره کې دوه امیدوار مېرمنو کوم مشکلات کوم ستونزې وي هغه ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به واغې ته به کوم خپل مواد چې شو هغه به ورته توضیح کول، امیدوار مېرمنو ته هغه ته به خپل دارو شین ورکول. یعنی تر یو اندازه خو خپه دیو چې ار سړی کولای شو لری پرتی سیمه ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمه تر غړي د روغتي ټیمونو د غوي سره به زنانه ډاکټر او نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتل، نارینه د نارینه ته. نو تر ډیره د مشکل حل خو په دغه یو څه وخت چې د محدودیتونو وځ شوې دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمه ته بچتل. زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساونه روغتیایی مرکزونه کلینیکونه لری فاصله کې دي، نارینم کارونو کې مصروف نه دي، زنانو مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غیر څومره وي چې هغه مرستیا لرم څوک په وخت نوړي کلینیک ته یا روغتیایی مرکز ته، نو دا ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله ار ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دا ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبان حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دې باندې خزینه ډاکټرانو خزینه ټیمونو باندې پاره برخه کې اواز په د روغتیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې دا غوډه خوراکي مواد او نور برخه کې نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي دا غي د وژنه روغتیاي ټیمونو زیات موسسو خپل کارونه ودرولې دي نزي لري پرتو سیمه ته خلک د ډیرو زیات مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا خزینه زکه چې د لري پرتو سیمه نه پاسانه سره نشي کولای چې روغتیاي مرکزونو ته راشي او غیزي نه خپل کوم مشکلات چي اول خو د خزینه او ډاکټرانو کامیابی راتګه مشکلي نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوې دي کله نه چې طالبان محدودیتونه وضع کړي خزینه وباندې نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي روغتیاي ټیمونه ډیر خو ډیر مفید کله نه چې دا بند شوې دي مشکلات ډیر زیات دي په لری پرتیشنو کې
دا چې کله نه اسلامی امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې خزینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي مؤسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي مؤسساتو کارکونکو خزینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو کلی په کلی به ګرځېدل ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو د خزینه ناروغیو په حکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د مؤسساتو لخوا هغه کومکونه اوس درول شوي دي ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي دوی ته به رواني ناروغیو په حکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی یعنې څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې په هغوی کې خزینه کارکوونکي شتون لري چې خزینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي هغوی خزینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کراته هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي مخکې به کور په کور خزینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته د اقتصاد صفر سره ضرف دی د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله وایي چې پاک سره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بيولې په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې هم دې په ګرځند ټیمونو کې خزینه سي کارکونکو حلولې لاندې موري سره مې مرکه کړې هغه د نورو میرمنو لستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت پاړه غږیږي چې دې په کلی کې ژوند کاوه
په کلی کې د سی او عادت وو چې اکثره خزي به نارینه و نه بولې ډاکټرانو ته ځکه د دې له خطر نه پریخودي چې هلته یو نارینه ډاکټر تاویني او خزینه ډاکټران یې دونه نسته چې خزینه مریضان مراجعه ورته وکړي نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوانو ډېرې میرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي لول زه خپله به یې ډاکټر ته نه بولم ماته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکټران دي نو ته به څنګه یو نارینه ډاکټر ته ورځي دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي دا ځای بیا شرم نه ده شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې د اکثره خزی دلته مریضانیږي د سیستونزو سره چې دغه فشار پورته سیغه ته خوندېږي پیدا سي هغه خپل ځوان له لاسه ورکړي یا په داسې وخت کې بیا چې هغه نه پاسي تقریبا ذاتی لخلي مستتیږي نو په اکثره کلیو کې دغه سی کارونه کیږي، ډیرو ډیرو په هر کلی کې دسې کیږي.
اوس چې په سی برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کیږي، تاسو ته څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو چې په تیرو حکومتو کې، په تیر دولت کې، په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلي خلکو ته عامه پوهاوی ورکو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاری کړه راځي، ورڼه راځي، بتري شته، بتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تیرو شلو کلونو کې لغو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکاوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یا؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي. ښځې له اته خاري ښځې نسي کولای چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خولهوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي. ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې یوه لاره دغه ده چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس، یو تعلیم وروښي، او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو، له مخلوقو، له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې موله نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو په چین ون نه توانیږي چې د غږ جیکي، یا یې نری، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی. دا ډیره لري خبره ده د افغانستان خلکو نه چې بهرني غږ پی ونه کی او بهرنی ځان پی غلای کی. هیڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوي چې د خپل غږ جیکي هیڅ کچا باندې.
حماسه به داسې میرمن ده چې له دوه کلونو را په دی خوای د یوې نه دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو میرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مو خاطر است که
مخکی لدی چی و میرمن ماشوم نری تراولی ها غرطک و تایی چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگن و سهی ستونز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبدا مرغا چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دیم خز و لخوا خز و تا سهی معلومات ورکول و بندیز و لگا و سر لدی بده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تا ارتیا لری. زداست کلیوال سمی تطللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری. دوی خپل و ماشمان تا دی واکسین لگولو پا گتا نپوهیگی، دی خپل و شدو او وچ شدو پا توپیر نپوهیگی، دی زیگون ترمینز واتن پا پام که ننیسی زکت زیان پا حق لی معلومات نلری. ماشمان دی نامناسب تغذیه لوجه و نخوار زواکشی. زل دوو کلونو را په دی خوا په ګرځنده صحی ټیمونه کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سر مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کلویگی. لهم دی وجه باید خبری وکری،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته. به او خاطر باید صحبت بکنن.
ده مورا پهنتون ده تب ده پنجی ماسل اقلا مایار چهیله ده افغانستان خلکو تا پسی برخه که مرسته و وای دا چه ده طالبان حکومت ده خزو لخوا خزو تا پکار باندی بندیز لگه ولی دی هغه هم بیا پسی برخه که ده دیل پار دیره ده نومیده خبره ده. لاغل مایار سرمی هم مرکه کرده. نموری پا پیل که پسی برخه که ده خزو ده کار پا بندیز خبری که بی.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي، اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت ته توجه کوي، او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمنو دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسیږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند د هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي، چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي، او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي، یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریک کړي، او دوی ته کوم خدمات وړاندې کېدل هغه وړاندې شي، نو دا به یو غټ ناورین واوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډېرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هغو میرمنو ته چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولی چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته ډاکټران نسی ورتللی. یو کسان چې په سی برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسی ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان مخ نسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال